قدرمن اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت ده. د روغتیا د ژوند شتمني په نننۍ پروګرام کې چې د شبا د وړاندې کولو ته چمتو ده، د معدې د ناروغیو په اړه چې په روژه کې زیاتې وي په دې اړه بحثونه او خبرې لرو. خو مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي، دا دی ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو د وړاندیز د وړاندې کولو لپاره.
په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 19 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې دی. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. هندوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به لدی دواړو هیوادونو سره خپل سوداګری ته دوام ورکړي. او سپینماني وای ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د امریکا او شمالي کوریا تر متوقع سرمشریز د مخه په خپل کې وویني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاپی خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل خبرونه ځنګړې شوې معدې ناروغۍ ته. ډېری خلک په روژه کې د معدې له سوز او معدې له دردونو شکایت لري. په خبرونه کې به د معدې ناروغۍ او همدارنګه د معدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په دې خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عین الدین خروټی صاحب را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم خره خلاص وي.
مننه ناجیه جانې. تر ټولو نه مخکې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړې وي سلامونه ورته وایم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتیې ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو د روژې د ګټو په اړه کې ده. اول رازم لګا ناجیه جانې د روژې تلګ اسلامي او په روژه یعنی صومون په عربي کې چې دا روژې ته وایي، یعنی د دې اصلن معنی په لغات کې د نفس بندیدل، یعنی نفس بندیدل په عام اصطلاح روژه یا صومون په عربي کې. بیا خصوصا رازو دي ته چې د صومون رمضان یعنی د روژې میاشت دا له دې صوم سره څه فرق لري. د رمضان په خپل له رمز لفظ نه اخیستل شوی ده چې دا یو عربي کلمه ده. په خپل دغه رمز سوزیدل وته وایي، یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکه لمخې نه دوړي ختمې کړي په دغه معنا ده. ځکه په دې میاشت کې داسې ویل کیږي چې ډیره سخته ګرمي وه او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو. او په اصطلاح کې داسې وایي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه، یعنی دا له درو شیانو څخه مخنیوی د دروژې استن، هغه لکه خوراک، څښاک او جما څخه. یعنی هدف یې دا ده چې الله تعالی د دې روژې په واسطه باندې زموږ ټول ګناهونه راته سوځوي او معافی راته وکړي او زموږ ټول ګناهونه راته معاف کړي. خپل صوم او دغه دروژې میاشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دې ته دغه د رمضان میاشت ځانګړې شوې ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول دغه کړل شوي ګناهونه راته معاف کړي.
ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخوړل شي او له کوم نه باید ډډه وشي؟
صحیح مننه. تاسو پوښتنې ته بلګ باید راشم. خو اول دې ته راځم، کله چې موږ خواړه وخورو خصوصا په روژه کې، کله چې موږ خواړه وخورو نو دغه خواړه 8 ساعته پورې په بدن کې په مصرف رسیږي، یعنی 8 ساعته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي. 8 ساعته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي. او 8 ساعته بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړه شي، بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز لرو، هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخت چې دا ختم شي. له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه هغه ګلوکوز میول، له هغه وروسته بیا فیټس یا شهمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړ شي. خو رازم دي ته چې پروژه کې بعضي دسي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیره خطرناک دي، له هغه نه یو راخو چې هغه د شکرې ناروغي ده. او بیا بعد کې په دې خبره کوي چې کمی ګټوري خبرې دي پروژه کې چې باید لاغه استفاده وشي، او کمی مطلب ناوړه خبرې دي یا ناوړه کارونه دي چې لاغه نه باید بعض خوراکونه دي چې لاغه نه باید مخنیوي وشي.
وزه بچکا ولایت زلوک دی ورس او تاسو مدر تا و چې د میدان د مسپخینا تر پښمی اپراسوی زمو میدان
بلوریدون کې تبه ورسو. مهرباني وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام وای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه د دغه دیمه میدان چې د ډیر سخت درد غوندې کی او د ترڅنګ چې د دا بیگام یو ګلاب جامان د کچه دغه چې خور په سر می داسې بو جرا وړ او دې تر څنګه د سر مو سره په درد کې دا اکټریس می دنه سوزي دي ما
ډاکټر سره تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
نه بس پوښوم مهرباني.
مننه لته چې خبرونه سره وو سې ډاکټر سره جواب درکې.
دا دی اول ور پښتنې تر ازو چې دوه چې له 1200 بجو نه ورسته بیا تر ماخامه پوری زما می د ډیر سوی کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزاب فرزوی. هغه کسان چې لروژن مخ کې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلې وي چې د دوی د مړې خړلو په منځ کې فاصله زیات اور کړی وي، یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خور هغه غیر منظم وي، نو کله چې هایپر اسیډټی رامنځته کیږي یا تیزابیت، څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیات شي تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي. نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې دسي غذاګانې وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي، خصوصا د شیدونه باید هغه شیدی چې ډیر غوړ ونه لري، او ځکه دا یو القلی ده، نو القلی د تیزابو په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالات ته راوړي چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي. او دوهم ورور پښتنه تر ازو چې معده می درد کوي او ماخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه شی ویل ورور زیات خواګه خوړل پروژه کې نه دی چې وی خوري، کوشش وکړي چې لا خواګو شانو نه پرېز وکړي او په کم اندازه باندې خواګه وخوري. دا هم یو سبب د معدې درد کېدل شي. زیات خواړه یا هایپر اسیډټی تیزابیت د معدې دغه خواګه هم کېدل شي چې د معدې تیزاب زیات کی، یا هغه کسان چې زیات دغه د درد دواګان استعمالوي لکه بروفین، پینرډول، پرستامول، فونستان، د درد دواګان یا انالجیزیک زیات استعمالوي په روژه کې، هغه هم د معدې له درد سره ډیر.
بله مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو د ډاکټر سره نوې پوښتنه ده. مو مې د تیزوب لري درد کو
کوم ځینې مواد په نوې
مخکنه دا وه خپل ورداګ وسه د مې د تیزوب ستنه تخریشوي.
ښه ډاکټر صاحب پرې اړه معلومات ترکې له تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
میدک شي د نارمل اندازې څخه چکله هایډروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب زیات شي، نو دي تمور هایپر اسیډټی یا د معدې تیزابیت وایو. خدا خصوصا په نورمال پروسه ده د افرازيږي، کله چې موږ خوړو خورو د هغه خوړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازيږي، خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراشي بیا دي ته هایپر اسیډټی یا تیزابیت ویل کیږي، او هغه منحل شوی غذا چې کوم په معده کې وي هغه حل شي، نور تیزاب په زیاته اندازه افرازيږي. چې دغه تیزاب دغه مخ کې ورور پښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستوني د مری تخریش لدی سر پیدا کیږي کنه. بلې مهرباني ورور، دا پیدا کیږي ورسره د مری د سطحې برخه تخریش پیدا کوي، ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیره پورته کوي، یعنی غیر ریفلکسیزه راپورته کیږي چې دا د میدی د هارت برن یا د میدی د شدلو سبب هم ګرځي، او د میدی د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازيږي، خصوصا د غفله هایدروکلوریک اسید. او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میدی د ته د محافظت لپاره افرازيږي، نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانی وخوري هغه دغه پروستاګلندین مواد نهیه کوي. نو کوشش یغه کسانو کې چې د درد دواګانی زیات ونخوري، لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه، لکه پونستان، پینارډول، د سی بروفین او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز جوړته وای ډاکټر صاحبان په پوېږي، نو دغه دواګانی زید درد دواګانی باید زیات ونخوري.
بلې ډاکټر صاحب، د معدې تیزابیت علایمو په اړه هم کا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ډېر بخښنه.
د میډې تیزابیت علائم چې دی هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي او بعضی وخت کې وینه لرونکي یا تور غایته مواد لري وینه لرونکي استفراغ پیدا کیږي ورسره خصوصا د جلد اراز علائم سره هم دی چې ګیسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي چې دا هم د میډې تیزابیت نه هم دا منځ ته راځي او ډیسپیجیا ورته پیدا کیږي یعنی دغه تیزابیت اخر په ډیسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي او ارګي بدیږي دلبدی ورته پیدا کیږي د وزن کموالی خو خاص سبب دی د وزن معلوم نه وي د زړه کې دل ورته پیدا کیږي بعضی وخت سردردی ورته پیدا کیږي او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا مری دی التهاب لوجی یا دی زیات تیزابیت لوجی هم په سینه کې دردونه پیدا کیږي چې دې ته باید موږ متوجه وسو دغه اراز و
ډیر زیات مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو او رای خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر راینودین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل وريدل کې دی مهرباني وکړي لمړی هم ځان راو پیژنئ
جی جان زما د ډاکټر صاحب دا څه شي دا تکلیف
ڈاکٹر صاحب تاسو معلومات در کی لتا سل ډیر مننه ڈاکٹر صاحب تاسو پختنه وخت سره مهرباني وکړئ
ضرور اول خو داس پختنه موږ واخیستله او تا ول چې لیک ډوډۍ هم نسم خوړلې نسمی بات کوي ته داسې غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس د نس یا د ګډې د پړسوب سبب وګرځي د تیزابیت د دغه د تاسو د ګیس د مخنیوي په خاطر بعضي وقایوي څو نقاط چې دې ته باید فکر وکړو د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید وخوړل شي او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتې کیږي یا مثلا د پښلمې په خاطر نه بدیږي نو هغه کسانو ته پکار دي چې که خوراک نه کوي د خوراک په وجه باید داسې یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي چې د دغه مخنیوي کیږي او بل وروره ډیری اوبه وڅښه ډیری اوبه هم د دې اتحاد نست بعد ان شاء الله کله چې د کلمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې بعد نه رامست کیږي نو کله چې په زیاته اندازه بوس کی نو ابزپشن به کم وي او مطلب اطراح به زیات شي او لدی سره به تاند نس بعدونه ختم شي او ډی ترخه خواړه هم خوړل پکار نه وي چې دې سره هم وي او منظم تمرین کوو ورو کله کله بعد لپښتمنه اوس پروژه کې مهم دا دي چې لپښتمنه بعد به سوک تمرین وکي او شنه سبزیجات خوړه میوه زیات خوړه خو خصوصا د پښتمنه بعد چې کله ته تر ډیره وخت کې نه دغه هم دی نستی بعد او دغه سب بعضی مربوط په اعصابو هم دي چې سټرس یا تشویش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس غاس یا ګیسونه زیاتوي چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي د انزایټي لوجې دا یو بیماری ده چې دا غلا وجه هم بعضی خلکو په نس کې ډیر داسې आवाजونه رامنځته کیږي یا د نس ګیس او د کلمو ګیس رامنځته کیږي
یعنی ډاکټر صاحب د قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي
لری اول نه لري دي ته باید یو اچ فایلوري ټیسټ وشي هغه کوم مربوطه معاینات چې دی یو سټول ډی آر معاینات ورته وسی ډیټیل ریپورت باید واخستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري ځکه دا مربوط دی میډی دي چې اچ فایلوري باید چې دی اچ فایلوري لوجه هم د شنه مست کیږي کچیر ته هغه ټول معاینات منفی وي نو بیا موږ انزایټي ته ځو یا مثلا بلکوم بل فکر کوو چې کېدل سي دا سټرس وي او کوم عصبي فشار نه وي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند سمانی پروګرام اوري بل اوریدون کې مهرباني وکړئ
السلام علیکم نجیب جان صاحب
السلام سلام مننه مهرباني
شیرشاه مننه
خلاص ډیر ښه شیرشاه ورور روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مې دې ناروغي ته ځنګړې ده او تاسو هم پوښتنه وکړئ مهرباني
ډاکټر خلای یو خسته درم دا یو زما چې څنګه چې د سر مې خوږیږي او د سر مې د لو شقوال کنه د دې مې هر وخت شقي کنه او بل دې شقوال سره د درس هغه درس ډېر فلون ما یعنی کوم معلومات لري اخته نشم په ژوره توګه دا تر څه دا پوښتنه دغه د میبي کوم یا بول کې
د نوې اندېښنه دا چې یا د معدې ناروغي ده که نه. له تاسې مننه رجه صاحب ځواب درکړي. بل اورېدونکی به م واخلو، بیا به راځو د شیرشاه ورور دغه پوښتنې به ځواب شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. وعلیکم السلام.
فارسي وګورم،
بفرمایین، مشنویم.
چې تکلیف مې دا درم خیلی وخت درد میکنه، بعد از اون شاهونه خیلی خواه میبینم، اما تخواهی خیلی خطرناک همیتا دایه این
خیلی رسیب کمه پختنه نداره ورنا؟
مهربانی
نداره
نه خیلی نه تصیب منه نه خیلی رسیب مهربانی و که دقا دو ورونو پختنه بزواب شی بیا با نور آوریدون کده ورش
دقا اول دو ترازو چی دول زم مطالعه کوم و بوگی میشخی کوی یا سر میشخی کوی بعضی دی میدی امراشتا چی اغا سر دردی ور سر پیدا کیگی مخکی ما پا دی بند خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت داخل دی سردردی یا دی شخوالی سبب گرزی کله چی پا میده که پا زیاد اندازه بند تیزاب افراش شی نو دی اغا مخنیوی اونه که یا تداوی اونه که دا هم دی شخوالی یا مثلا دی دردو سبب گرزی بل کچی تا دا دی میدی امراض ونه لری دی ورور توایی چی شاید که دلیسی تاسو دیر حساسی هست روحی تکلیف شاید ولری یا مثلا کنبل عصبی تکلیفی تاسو لیو دست داکتر سر مراجعه وکی چی آقا عصبی و عقلی داکتری خصوصا که دی میدی تکلیف ولری دا هایپر اسیدیتی نه هم دا سردر دا شخی داشان پیدا کی که او مخکی ماول چی سترس یا تشویش هم دی میدی پو تکلیف و بندی دیر تاثیر لری نوکل چی انسان سترس خصوصا حتما لری چی سره مطالعه کوی او امتحان ته آمادگی نیسی یا کومبل مصرفیت ولری هغه هم په بیده باندې تاثیر لري چې دا سترس تیزاب زیاتی فرازوی او رازو دی بل رور ته چې دی میدی تکلیف بواره که پختان وکا چې میده میدیر دردونه کوی نو ورور مخکې ما دی باندې یو څه رڼا واچوله چې هغه کسان چې انالجزیک یا دی میدی دی درد یا دی بدن دی درد دواګانې خوري خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا داسې نوري دواګانې شته چې ضد دی درد لپاره یې خوري دا تاسو قطع کړئ وروره. اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په میدی کې څه تکلیف ده او خصوصا دغه ایچ پایلوري یا سټول ډیار معاینات تاسو باید وکړئ او له یو نږدې ډاکټر سره باید داخلي متخصص سره مراجعه وکړئ.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان راوپیژنئ؟
د هلمند استاذ تماس کې محمد قاسم میجو.
ډېر ښه، موږ نن میدی ناروغۍ په اړه خبرې کوو که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
د محترم ډاکټر صاحب هم داسې پوښتنه ده، مخکې پخوا د زما معدې داسې ګیس درلودی، بیا ما له دې څخه دا مسواک وهل ما شروع کړل او بیا مې دا استفراج مې داسې وایي چې سهار وختي چې ما کله ناشته نه وکړه چې زه خپله دا ستا زما د معدې ګیس خپله داسې پیسي، یعنې استفراج مې وایي چې د معدې ګیس مې ته پیسي، نو بیا دا خو به ما ته داسې تاوان نه کوي.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم نازیه جانې، ما د تا پوښتنه ده چې دغه دی چې کوم صورت چې باد لري، مطلب کله یې پر یو ځای درد، کله پر بل ځای باندې درد، مطلب د دې دپاره چې داسې بهترین علاج او بل د بدن د بواسیرو دپاره چې مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر زړه وینې ځي، بیا انسان ډېر ورسره د زوب حالت ته رسېږي، د دې دپاره مطلب که شي ډاکټر صاحب ما ته یو داسې بهترین علاج مطلب بیان کړي چې مطلب اسانه طریقې باندې کولی شي چې موږ د دې علاج
نجیه جان زه به راسم صرف ته د میدی پاړوند باندې به بعضې اسباب چې د میدی امراض رامنځته کوي دی باندې ولې ګرڼا واچوو. د میدی تیزابیت د میدی بعضې امراض چې رامنځته کېږي په خصوصا په روژه کې، خصوصا په روژه کې باید له ډېرو موادو نه باید موږ پرهیز وکړو او هغه ونه خورو. اول رازم ډیر ترخه خواړه باید په روژه کې ونه خوړل شي یوه، او دوهم سیګریټ، هغه کسان چې دا یو ډیره ښه موقتی لای چانس ده چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي له دغه روژې کې باید دوی پرهیز وکړي او د دې نه باید ځان خلاص کړي. دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل، رازم دې ته چې خصوصا په پېشلمی کې باید زیات چای ونه خوړل شي، هغه په دې وجه باندې چې په پېشلمی کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري، یو قسم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادرارو د اعتراح کېدو سبب ګرځي. نو دغه کسان چې په پېشلمی کې زیات چای خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تږی کېږم، نه، دغه کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي، باید چای کم وخوړل شي. او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري
هغه باید مثلا دین پریزو کې او کله چې کوم کسان اشتیان نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د میری دی خرابې سبب ګرځي او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ویدي دا هم د میری دی خرابې ډیر غر سبب ګرځي او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچې شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دې خوله کې وشي واچوي چې خصوصا لکه ژاولی چې هغه وژوي او مثلا د معدې د زیات تیزابیت سبب ونه ګرځي دا غوړ د سې پختنه وکړي چې بدن کې باد او د سې وشي پیدا کیږي او بل پختنه د بواسیر پړوند باندې وکړه باد خصوصا په تیبي سلا باندې کله چې په پخو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لفر بازي غذایی مواد دي چې هغه خړل کیږي او دا شان رامسته کوي بازي عضلات او دردونه رامسته کوي او بواسیر پړوند باندې بدسي وایو چې بواسیر هغه هیموراید چې دا درې سټریج لري یا درې طبقه ده چې اول گریډ دا دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد ته رسیدل دي چې زه بیخي بیهوش شمه نو دغه ورور ته توصیه دسي کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکړې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکړه او د دې اخیری علاج چې دا ورور دا عملیات یا اپریشن کول دي د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شته دوهمه کې شته کا دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سي د هغه جراحي عملیه تر سره رسول دي
بلې مننه کوم د سنو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټي صاحب د اوس موږ پوښتنې ځوابوي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیره دی 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0900 2250 55. اوریدونکو دا مهرباني وکړئ.
وعلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟
ایا طلع د کندهار ولایت خبرې کوم دا غره راځي تکلیف زموږ سره دا چې ډیر تا زه ایشنا ور ته ډیر دی او بل دا چې استفراخونه مو ما دا زه ایشنا وي استفراخونه مې زیات کدا که تاسو به یې بارکې جواب را ترا کی
یو څه مهرباني وکړئ.
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت د مخنیوي لپاره یا بعضې کسانو چې تیزاب زیات افرازیږي او په معده کې مثلا دغه عکسي راپورته کیږي خولې ته اوبه راځي مثلا ډیر زیات تیزابیږي. مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجه نه وئ ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کمه کوي او اوبه ډیر زیاتې وڅښي او ډیر ترخه خواړه ونه خوري دا هم د دغه سبب کیږي چې دا تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي. شنه سبزیجات وخوري ورو رسالاتا د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات وخوړل شي او د سیوای چې ګبنۍ یا اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکرارو ما چې ګبنۍ اصل چورتوي شات چورتوي یو کاچوغه نیم لیمو جوس اور سره نیم ګلاس اوبه یعنی نیمه تړمی اوبه چې نه زیاتی ګرمی وي او نه زیاتی یخی وي دا چې خل د معدې د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده او دا خصوصا قبضیت ته کومه فائدہ نه کوي. کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ورسره زیات شي خو تیزابیت په راکموي تیزابیت یې ورسره کموي.
بله من ډاکټر صاحب د معدې د تیزابیت د مخنیوي په تړاو کته سر نور معلومات هم وی مهرباني وکړئ بیا برازو د میدی اچ پایلوري ته
د ترازو چې دا د میدی د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پیوچ او لا یو څو نقاط ته نور ته هم راځم. هغه کسان چې د میدی تیزابیت زیات ولري هغه دی شیدې زیات وخوري هغه شیدې چې زیاتی شهم ونه لري یعنی دا پیروي ونه لري یعنی هغه شیدې دی وخوري ځکه دا شیدې خپل یو القلی دا چې په معده کې زیات تیزابیت رامنځته شي نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړ کوشش وکړي چې شیدې او پیروي ونه لري زیات غوړ ونه لري. یو ګلاس یخ شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا د تیزابو جذب کموي خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي په معده کې هغه اقسی چې لمدینه پورته راخیزي لکه مخکې ورور چې خبره وکړه چې آیا د تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي دغه شیدې هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي نو دغه ته توقف ورکړي یا د دې مخنیوي کوي دغه یو ګلاس یخ شیدې نو خصوصا دغه شیدې د معدې د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې د معدې اچ پایلوري څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه یې مخنیوی کیدی شي؟
دا خپله یو منفی بکتریا ده، د معدې اچ پایلوري منفی بکتریا ده چې دا راډ شکل لري، یعنی داسې اوږد شکل لري چې دا په خپله په معده کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. د دې نه بعد بیا د دې مخنیوی داسې کوو چې اول د دې باید معاینات وشي چې آیا یو څوک په اچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او که نه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې له لارې هم بعضې کسان کوي معاینات، او د سټول له لارې هم کیږي د دې تشخیص. خو کله چې د سټول له لارې اوسي دا به ډېره بهترینه طریقه وي، دا به ډېره ښه لاره وي. او اچ پایلوري ډېر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوریو د اچ پایلوري تداوي ویشل شوې ده. خو خیر اوس نور کتابونه بعضې تداویانې هم لیکي، نو کوشش دې یو څوک وکړي چې کله د معدې تکلیف سره مخامخ شي د اچ پایلوري تداوي دې وکړي، ځکه دغه اچ پایلوري خیر په پیپټیک السر، گیسټریک السر او بالاخره چې د معدې په ډېرو سختو امراضو باندې مبتلا کیږي.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري.
نجیا خو سلامونه کوم ته او کارت ته د افغانستان مظلومه د پوهنې د کوم په ځای ورداګي نه باندې چاکه
ورداګ سره. مهرباني وکړئ نن موږ د معدې ناروغۍ په اړه خبرې کوو، که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني.
مننه. ایمو یو دوسته یا د مخ کو وختو کې د روژې نه مخ کې د مریضی ورته پیدا شوی اوس تازه د ویښته نو پیګم ډېرو ډاکټرانو بمبې ګرځېدل عین بیا د مې مشکل لري، مدای پتانګ وی دایم او لاسه پښې لرزه ورته کیږي. پای دې دغو امپروزول نه مسته په دا کوی ورکم تبلیتي امپروزول نو د دوه وجه نه پیګم چې د لاسه پښې لرزه دغو امپروزول ورته پیدا کړي مخکې نه و. دغه یو داسې هغه مختصر نظر وکړ، ډېر به خوشحاله شو چې دغه د لاسه پښو لرزه یې کومې وجې نه دغه د ویښتو تویدل یې د هم د دومې دې د وجې نه د بل مراد کېدی د دوکس
د وردګو نه چې ناجیه جانې کوم ورور اړیکه نیولې وه، هغه ویل چې لاسونه پښې دردونه کوي او د معدې له زیات مشکل سره مخامخ ده. دا کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډېر زیات اومپرازول نه هم استفاده کوي. زه به دې کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د طبابت کې دی ته پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي. د زیات اومپرازول استفاده کول په خپله انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي. دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول نه، بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیاتې خوري، دغه اومپرازول په خپله انفیکشن یا میکروب ته لاره آماده کوي، یعنی لاره ورته جوړوي، خپله معدي میکروبونه همدغه بالکل راپاروي. بعضې وخت کې زیات اومپرازول خوړل په کار نه دي شوی. خوري اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د معدې تکلیف ولې ورته پیدا شوی ده. آیا اچ پایلوري مثبت ده؟ آیا د دې تیزابیت زیات ده؟ آیا دغه تیزابیت له کومې وجې زیات ده؟ عصبي فشار له وجې هم بعضې د معدې تکالیف زیاتېږي چې فشار ده، سټرس ده، دغه هم د معدې بعضې فشارونه زیاتوي. که هر څو تورته د معدې تداوي وکړي بیا هم هغه سړی له خپل مریضي سره مبتلا یا په هماغه مریضي سره مخامخ وي. نو کوشش وکړئ وروره، تاسو یو ښه متخصص د معدې یا ګیسټرو انټولوجست چې مربوط د معدې هغه ته ورشئ او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکړي او تشخیص باید وکړي. تشخیص مهم ده د معدې لپاره. آیا دا له کومې لارې نه د معدې تکلیف دې ته پیدا شوی ده؟
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکی دی، د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راته. السلام علیکم. ما پوښتنه د اخر خدمت نومې زاده چې ما دوامدار شکل باندې د خپل زخمونه پیدا کیږي. بل زه اوس څنګه خبرې کوم او ناظر مې خو باندې پاره دي. ما څه کول راځي اسکم دا څه څه ته ځاتم
وروره قندهار نه دیاړي کني ولې وا چې تاسو د خلی دوامدار زخمونه لري. په خپل دغه هایپر اسیډیټی د معدې تزابیت با ډیر مشکلات رامنځته کوي او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي. خو په زیاته اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو ارګانیزم یا ژوندی موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي د هغونه هم رامنځته کیږي. او هغه کسان چې د معدې زیات تیزابیت لري د هغو خلکو هم زیات د خولې بعضي وخت کې زخمونه رامنځته کیږي.
ډیره زیاته مننه له مهمه او ګټورو معلوماتونه. تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. د ازادي راډیو نورې خپرونې مه هیروئ. زموږ د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.